بلې فرشته جان، تاسو ستړي مشي؟ د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاګارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د امریکا متحدو ایالتونو د بوینګ 727 ماکس 8 الوتکو الوتنې ودرولې. خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاګارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل
ایالات متحده هم با اندونیزیا به خاطر از اینکه زمینه سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم
د امریکا متحده ایالاتونو هم له اندونیزیا سره د دې لپاره خبرې کړې وې چې د افغان سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. اندونیزیا په خپل هم وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو کوربه شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو ډډه کړې، خو یو شمېر افغان چارواکي هیله مند دي چې دا خبرې به په جاکارتا کې وشي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس د بلخ په دولتي ادارو کې د وروستیو تبدیلیو په خاطر مرکزي حکومت خبرداری ورکړ. عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې د خپلو پلویانو غونډو ته وویل موږ د خپلو خلکو د حقونو لپاره د دې کمزوري حکومت چې څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی دغه تغییر او تبدیل نه منو که حتی بحران رامنځته شي او جګړه وشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې د بلخ امنیه قمندان د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره د توافق له مخې ټاکل شوی او اوس مرکزي حکومت غواړي چې د هغه پر ځای بل څوک وټاکي. له دې مخکې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه څو کلونه دنده ترسره کړې وه. په وروستیو کې د بلخ له امنیه قمندانۍ، عامه روغتیا ریاست، د ښاروالۍ معاونیت او د حیرتان بندر ریاست ته نوي کسان معرفي شوي دي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د ممبئی سمندر غاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې چې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه اخیستې وه، افغان جنرال کونسل نسیم شریفي وویل چابهار تر دې وروسته یو خیال نه دی، دا لاره په حقیقت بدله شوه او افغانستان اوبو ته مستقیم لار پیدا کړه. دا صدرات 15 ټنه ترسیږي چې 130 ټنه خوراکي مواد او 440 ټنه شو کانی انټالک دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښکاره کړې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان صادرات 2 برابر شي او 2 میلیارد ډالرو ته به ورسیږي. د افغانستان او د ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړ. تر هغه وروسته تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالۍ وکړه چې دا لوبه یې بایلو. د سبنۍ لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له ایرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د 6 اوورونو 3 لوبې وکړې چې 3 سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 په وړاندې مساوي شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پریکړې لیک پرون د 45 موافق او د 46 مخالف رایو په نتیجه کې تصویب شو. تصویبیدو ته د دې سل کسیز جرګې د 150 سناتورانو رای په کار وي. په دې جرګه کې 53 جمهوري غوښتونکي، 45 دیموکرات سناتوران او 2 هم خپلواک سناتوران دي. او جمهوري غوښتونکو سناتورانو هم دغه پریکړې لیک په پلوي رای ورکړي. دغه پریکړې لیک به اوس د اساسو جرګې ته چې دیموکراتان پکې برلاسي دي استول کیږي. ډیر احتمال شته چې دا جرګه هم تصویب کړي. له هغې وروسته به سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې ویل کیږي ولسمشر ډونالډ ترامپ ښایي ویتو کړي. د جګړې د ځواک دغه پریکړې لیک په دغه کړکیچ کې چې ډېر یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوئینګ 110 ماکس 8 الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د مارچ په 3 د ایتوپیا هوایي چلند یوه بوئینګ 310 ماکس الوتکه نسکوره شوه او ټولې سورلۍ ووژل شوې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل د خلکو د خوندیتوب لپاره د اروپایي هیوادونو په څیر د دې الوتکو پر الوتنو بندیز ولګول شو. کاناډا هم پرون د دغو الوتکو الوتنې بندې کړي. نږدې 15 میاشتې مخکې د اندونیزیا د هوایي شرکت ورته یوه الوتکه غورځېدلې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په یوه بل 43 میاشتنی حبس محکوم شو. له دې مخکې یوې بلې محکمې دی په 43 میاشتې بند محکوم کړی و چې په دې ډول به د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر ونیم کاله په زندان کې پاتې شي. ښاغلی ترمپ پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل
I feel very badly for Paul Manafort and you know he worked for Ronald Reagan very successfully he worked for
زه د پاول منافورت لپاره خوښینم. زه په هیګم چې د رونالد ریګن لپاره په ډیر بریلی توپ کار کړی او د جان مکن لپاره کار کړی او د باب ډول لپاره او ډیر نور لپاره ډیر کلونه کار کړی. دا بد وضعیت دی. پاول منافورت په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشري کوله. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم واورید. ازادي رادیو او بخي ولولې ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ورانه پرپرونو کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت خرابېدو مسول بللي. په دې راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو په تیرې بیا د ایران د بشري حقوقو وضعیت هم ناوړه بلل شوی دی.
Last year the regime killed over 20 people and arrested thousands without due process just for protesting for their rights.
و بوری چه د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملی اداره پرون په افغانستان کې د احصایه لومړی شمیره خبرې کړې. د دې ادارې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې 1.6 میلیونه نفوس لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو.
یا اوخه جای و چمن حضوری دا اردو و دونه منظم و لکس اخکاره کهیده چنده سیده خواهیده نو
ده کابل ده چمن حضورو پا پردم و ده جون پشیبو اونیس پروگرام که کتنه کرده ده غراز ده ازادی ردو پا بلی ده اساسی بشری حقونو پا اخپاروانه که مو هم ده خزو وزیت تا پا مالواله ده. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او واضح اوریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه خبر کړی دی په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو، په زندانونو کې د خلکو د شکنجه کولو او د بیان د ازادیو د محدودیتونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د 2013 میلادي کال په ترڅ کې دغو او یو شمېر نورو سرغړونو ته په دې راپور کې اشاره شوې ده. تفصیل احمد شي براوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر میلادي کال هم حکومتي ځواکونو او هم طالبانو او نورو یاغیډلو پر ملکانو بریدونه کړی دي او هدفي وژنې کړی دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یوناما راپور ته هم اشاره شوې ده چې ویلي وو 15% کې ملکان د حکومت مخالفه وسلوالو له لورې د تیر کال په لومړیو نهو میاشتو کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې طالبانو او داعش بیا د ماشومانو په وسیله ځان وژونکي بریدونه کړي، کم عمره کسان یې خپلو لیکو ته جذب کړي، همداراز حکومت مخالفه وسلوالو خلکو ته ګواښونه کړي، غلاوې یې کړي، خلک یې اختطاف کړي، پر حکومتي مامورینو یې حملې کړي او پر بهرنیانو او روغتیایي کارکوونکو یې بریدونه کړي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلي، خلک یې عمدن پټ ساتلي. د خلکو د پټ ساتلو په برخه کې د حکومت مخالفه وسلوالو په ارتباط د طالبانو له لوري په کابل کې د امریکایي پانتون د هغو دوو برمته شویو استادانو قضیې ته اشاره شوې ده چې په 2014 کال کې اختطاف شول او تر اوسه ترې تم دي. د خلکو د شکنجې په ارتباط د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د جون د میاشتې راپور ته اشاره شوې ده چې دې کمیسیون له 421 زندانیانو سره مرکې کړې دي او د دوی نه هویتونو د کمیسیون ته ویلي وو چې له دوی سره زور زیاتې شوې. په قضایي برخه کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې عمله په ډیرو مواردو کې خلک دودیز قضا ته مخه کوي. د شزینه قاضیانو د کمبود مسله هم یاد شوه او د افغانستان د ټولو قاضیانو لشمیره چې 2012 تنو ترسکیشي یوازې 244 تنه شزري. پر راپور کې د ته هم اشاره شوه ده چې ډیر شزي د دو دستور لپاره له اوسنیو محکمو چې نارینه پکې ناستي استفاده نه کوي. پر راپور کې د طالبانو دایښ او نورو حکومت مخالفه وسلوالو له لوري شکنجو ته هم اشاره شوه ده چې د خلکو سرونه خوسکړي سنگسار کړي دي او د مثال لپاره د طالبانو له لوري د سرپل په کوهستان ولسوالي کې د یو کس سنگسار ته اشاره کړي او د جوزجان په درزاب ولسوالي کې د دایښ له لوري د یو 12 کلن د سر غوڅولو ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د بیان د ازادي په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي پاتې دوله لپاره پر خبريالانو فشار راوستي دي، خو په کابل کې بیا خبريالان آزاد پاتې شوي دي. خو د کابل د اپریل 10 پیښه ته اشاره کړې ده چې په کې په ششترک سیمه کې په دوو پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبريالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون نه افغان خبريالانو وشل شول. په دې راپور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې راپور ته اشاره شوې ده چې لیکي د 2013 په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبريالانو د وژلو، ځورولو، تهدیدولو او نیولو نه هټیا پیښې سب شوې دي او د طالبانو او داعش له لوري د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې د وړم کال په پرتله له خبريالانو سره خشونت او یا په سلو کې زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنۍ راپور تیر شپه خپور شو او په دې ارتباط تر اوسه د افغانستان حکومت خپل نظر نه دی څرګند کړی.
و مورد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللی دي. د غرض افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اثر منشي ځانګړي استازي تدامي چې یا محمود هم د تیرې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ځانګړی شوی و، په افغانستان کې د جګړو ستر قربانیان افغان ماشومان وبلل. هغه وویل تیر کال د ملکي تلفاتو له پلوه افغانستان تر ټولو خونړی کال و.
Also alarming is the impact of the conflict on Afghan children. Last year, the number of children killed in the conflict reached a record high, with over 900 children.
تدامي چې ویل چې تیر کال د تلفاتو شمیر ډیر لوړ و او د افغان ماشومانو تلفات هم بی ساري و. لنه سو زیات ماشومان وژل شوی، ماشومان د غرض د جګړې د کیلو ډلو له ګواښونو سره هم مخامخ دي چې دوی خپل لیکو ته جذبوي. د افغانستان د احصایه او معلوماتي ملي ادارې پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نفوسو رسمي شمیرې په ډاګه کړې. د ملي ادارې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 1,600,000 کسان ژوند کوي. د اقتصاد وزارت ویلي چې د دغو شمیرو له مخې به هیوادوالو ته د کار او دغه راز تشبثاتو زمینه برابره او ښه خدمات به ورته وړاندې کړي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه احصایه په څه ډول او ترسره شوی او له کومو میتودونو کار اخیستل شوی دی. له دې مخکې هم ډېرې احصایې شوي خو د افغانستان د احصایې او معلوماتي ملي ادارې ویلي چې مخکېنۍ ترسره شوې سرویګانې ټولې یا احصایې غلطې دي. نور حالې د فیروز عزیزي په راپورټ کې
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په لومړي ځل د دغه هیواد د نفوسو رسمي شمیر په ډاګه کړ. د دغه ادارې مرستیال حسیب الله موحد د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوسمهال د دغه هیواد د نفوسو شمیر کره معلوم شوی او تر دې وړاندې خپرې شوې شمیرې ناسمې دي.
در مجموع نفوس افغانستان
د افغانستان نفوس تر دغه کاله چې موږ او تاسې ورستی ورځې تیروو، یعنی په 1990 کال کې 1.8 میلیونه دی چې 15.4 میلیونه یې ښځې او 14.1 میلیون یې نارینه دي.
دغه ادارې دا هم وویل چې د افغانانو د کره شمېر معلومولو لپاره به له دوی وروسته د هیواد وګړو ته د تابعیت کارتونو او د تذکرو ویش هم دوی پر مخ وړي، ځکه د نفوسو د ثبت اداره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره مدغم شوې ده. د دغه ادارې په خبره په 1993 لمریز کال کې هم د بون ناستې د پریکړې له مخې د افغان وګړو سرشمیرنه شوې وه، خو د امکاناتو د نه موجودیت له امله کره نه وه. تر دې وړاندې هم د افغانستان د نفوسو د شمیر په اړه د بېلابېلو ادارو له لورې سروې او شمیرې خپرې شوې وې، خو اوس د دغه هیواد د احصایې او معلوماتو ملي اداره دغه خپرې شوې شمیرې کره نه بولي او وایي چې دا مهال په نوي ریئل ټایم سیستم سرشمیرنې کوي. که څه هم په دغه کلنۍ خپره شوې احصایه کې د کار او فقر د کچې په اړه څه نه دي راغلي، خو څو میاشتې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي و چې د دغه هیواد 45.1% خلک د فقر کرښې تر لاندې ژوند کوي او 20.2% په شرایطو برابر خلک وزګار دي. له دې سره د اقتصاد وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خوښي وښوده چې د نفوسو د کره شمېرو په معلومېدو سره به د کاري زمینې د رامنځته کېدو تر څنګ د نړیوالو مرستو کچه هم څرګنده شي.
د دغو شمیرو او احصایو د پریکړو په اړه باید زیات دقت وکړو. په هر هیواد کې چې د خلکو شمیر یې زیات وي، باوري وي او د لاسرسي وړ وي، د کار او تشبثاتو کچه یې هم لوړه وي، یعنې د پانګونې او د تشبثاتو د زیاتوالي او د کره شمیرو تر منځ یو ډېر نږدې او مستقیمه اړیکه موجوده وي.
له دې سره دغه ادارې په بېلابېلو برخو کې د ټول افغانستان په کچه د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم معلومات شریک کړل چې په ځینو برخو کې پرمختګونه، خو یو شمېر نورو برخو کې بیا لا هم ستونزې موجودې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو موضوع څیړو. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ پنځم دور یا پنځم پړاو خبرې د تېرې سیشن بې پوره پای ته ورسېدې. دغه راز دواړو لورو په تیله ده چې د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ کې بیا په قطر کې سره وګوري. د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څیړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د قطر وروستیو د سولې خبرو ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره کتنه کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ وروستیو خبرو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په دغو خبرو کې توافق نه دی ترلاسه سوی، خو دوو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې یو اخري توافق ډیر نږدې دی. په مقاله کې راغلي په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به د تروریستي حملو لپاره استفاده نه کیږي، د طالبانو ژمنه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د چارچوب له مهمو ټکو څخه کېدای سي. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پاره لیکلی چې د سې شنبه په شپه واشنگتن ته پرواز وکړ چې له طالبانو سره د پنځم پړاو خبرو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته جزئیات ورکړي. مقاله د شاغلی خلیلزاد له قول لیکلی چې وایي یو شمیر پرمختګونه یې کړي او د هغو مسایلو چې ډیر پیچلی او ستونزمن دي په اړه د یو بل د درک کولو په خاطر یې مفصلې خبرې وکړي. نیویورک ټایمز د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی له قول لیکلی چې امریکا د طالبانو لژمنې رضایت ترلاسه کړی چې وایي د افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر وړاندې نه کارول کیږي. بل لور ته طالبانو له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه له افغانستانه په شپږ میاشت کې وباسي، خو امریکا د درو کلونو پر مهال د وتلو ټینګار کړی دی. نیویورک ټایمز دلته لیکلی چې تر پسرلی مخکې چې جګړه زیاتیږي یو واضح توافق ته رسیدل د اندېښنې زیاتې کړي چې داسې نه وي یو بل خونړی کال مخې ته وي. ورځپاڼې شمیرې خپرې کړي چې وایي په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر یو لک زیات افغانان، 2400 امریکایان او تر زر زیات د نورو هیوادونو وګړي وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان ښځو پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یو څو میاشتې مخکې په فاریاب ولایت کې طالبانو یو شدت چې د فارمسي محصله و پر لار راوګرځوله او ورته ویل چې زده کړې پریږدي کنه کور ته به یې اور ورته کړي. د مقالې په وینا د شزیا او نورو شزینه محصلینو لبیری د طالبانو دا غوښتنه ومنله. مقاله په همدې ولایت کې په ورته وخت کې وی بلې پیښې ته اشاره کوي چې طالبانو یو بل شزه هم پر لار راګرځولې و او ورته هم دا خبره کړې و. خو دې شزې ورته ویلې و چې که د دوی میرمنې او میندې ناروغې سي شزینه ډاکټر ته به اړتیا وي. سختري دوی دې شزې ته اجازه ورکړې و چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکلی دا دوی کیسې شي طالبان چې تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري هغومره ظالمان نه دي لکه په 1990 لسیزه کې چې یې واک درلود او ښځې به یې وهلې او نارینهو ته به یې یو نه بل ډول سزا ورکوله. مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرو ته اشاره کوي او لیکي چې افغان ښځو په بیلابیلو مواردو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که طالبان یو ځل بیا واک ترلاسه کړي دوی به یو ځل بیا د کار او زده کړو اجازه ونه لري. مقاله یادونه کوي چې طالبان ویلي له اسلامي قوانینو سره سم به د ښځو حقونه خوندي وساتي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د دوی دا خبره څه معنا او نه یې هم تر اوسه له افغانانو سره د مذاکراتو خبره منلې ده.
ازادي رادیو اوري د سهار اته بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. په دې وروستیو کلونو کې په سلګونو زره افغانان له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي او ډیرو هم ځانونه اروپا ته رسولي. په اروپایي هیوادونو کې هم ډیر افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې غړي وایي چې دوی په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره د حقوقي مرستې ترڅنګ د افغانانو په منځ کې د یووالي او اتفاق لپاره ملي او کلتوري ورځې هم لمانځي. اسمت سروان د دې ټولنې له غړي رحیم الله ورین سره مرکه کړې او لومړی په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې د جوړېدو د هدف او د فعالیتونو په اړه پوښتلی دی. هغه وایي
یوازینی هدف خو هغه دا چې دلته د افغانانو هغه سخت اولین مشکلات دوی دلته راستیږي د پناهندګۍ کې چونه ورکوي. دغه د افغانستان تاسو خپله پوهېږئ چې د تذکرو سیستمې پېژندپاڼې لږ مشکل دي. دلته دوی نه پوهېږي دغه برخې په سره مرسته کوي، ترجمه ورته کوي، دغه د پناهندګۍ کیسونه چې ورکوي څنګه منظم کیس ورکوي هغو ته دوی بالاخره په هغې کې مشکل پیدا نه کړي، د څارنوالانو په مخ کې دوی دفاع وکړی چې دي. او نور هغه کسان چې مثلا دلته پاریس ته راځي دلته دوی ناروغي کنه په اولی حالتو کې پراره کې دوی ناروغي پیدا شوی یا غدي فلو لاندې په یخ او په دې کې ژوند نشي کولای. لومړی په اولنی هغه کې د سوش کولو لپاره د ځای ورکې دوايي ورته کې درملنه کې نو دغه سي د څو نمونی مثالونه دي چې تاسو ته ماده کړل. دغه شپه مې څو کې تقریبا نمدغه ټولنې تر 200 زیات کسان په بلا بل برخو کې په دندو ګمارلې دي او د ښایي ترې
د ټولنه په خپل د حکومت لوري حمایت کیږي او که خلک مالی مرسته ورسره کوي
هغه کسانو لخوا ملاتړ کیږي مالی چې په دغه ټولنه کې راغونډي او پکې فعال دي. دوی هر میاشت هغه مالی برخه چې دا هغه حساب کې او کومې د میاشت په اخر کې کوم لګښت شوی بیا دا مو ځوانان لخوا چې دغه ټولنه کې فعالیت لري دغه لخوا له شخصي جیبه کې مصرف کیږي او تر اوسه پورې نه کوم عاید لرو او نه له موږ سره حکومت مرسته کړې ده.
تاسې یادونه وکړئ چې ستاسې ټولنه له نوو افغانانو سره چې نوي مهاجر شوي دي دوی په قضیو کیسونو کې مرسته کوي. یو شمېر افغانان چې له مخکې نه هلته اوسي هغوی بیا کله چې دوی ته غم پیښ شي یا یې څوک وفات شي د جنازې او فاتحې په مراسمو کې مرستې ته ضرورت لري، خصوصا کوم ځایونو کې چې ټولنې نشته هلته دوی دا مشکل ډېر زیات وي. تاسې په دې برخه کې هم کومک کوئ؟
بلې، دا په مجموع کې د افغانانو د غږ اوچاتولو ځای ده او له هغو سره د مرستې د لاسنیوي ځای ده او په همدغه هدف دا ټولنه جوړه شوې ده. زه تاسو ته یو ښه مثال در کوم. تقریبا یو نیمه میاشت مخکې دلته یو کس زموږ د افغانستان و د ننګرهار ولایت و د پنندګۍ کیسې د فرانسې حکومت ته سپارلی و خو تر اوسه پورې تر کوم ځواب نه و ترلاسه کړی. د کوم ناروغي درلوده دی وفات شوی و. همدغه زموږ ټولنه و چې دغه کس یې په خپلو شخصي پیسو موږ ورته پیسې راجمع کړې او دغه کس هم خپلې کورنۍ ته په افغانستان کې وسپاره. څو جنازې تر اوسه دغه شپږ میاشتې کې انتقال کړی دي. خو موږ په مجموع کې یوازې د جنازو د انتقال لپاره ټولنه نه ده، په مجموع کې دا د افغانانو د ښه پرمختګ و د یووالي او د لاس دلیدا او له دوی سره دلته د بېلابېلو کې د مرستې او د ښه ژوند د سهولت لپاره دا ټولنه را جوړه شوې ده.
نو چې د یووالي هدف هم لري نو د افغانانو ځینې ځانګړې ورځې کلتوري ورځې یا ملي ورځې هم تاسو لمانځئ؟
بله، موږ دغه تیر کې د افغانستان خپلواکۍ ورځ موږ لمانځلې ده. په موږ سره د سفارت سره کې ارتباطات لرو، سفارت کې چې ځینې په غونډې کېږي له هغو سره په هغه کې فعاله برخه اخلو. نوی کال روان ده په افغانستان کې څو ورځې وروسته ده، نو په دې اړه همدا روانه یک شنبه موږ غونډه لرو. په دې غونډې کې بس کېږي په دې باندې څنګه د نوي کال ورځ لمانځو.
په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې غړی رحیم الله ورینو چې وایي په فرانسه کې له میشتو افغانانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي. فرانسه هم هغه هیواد دی چې د اروپایي هیوادونو په ډله کې ډیر افغانان ورغلي دي. یوازې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چې وینو شپېته زره افغانان د هیواد ته ورغلي، له هغه وروسته هم د افغانانو بهیر نه دی درېدلی او پر فرانسې سربیره جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته هم د افغانانو بهیر روان دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. مخکمو د افغانستان د بشری وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور جزئیات واورېدل. په دغه راپور کې دغه راز ایران، پاکستان، ترکمنستان او روسیه په کور دننه او ایران او روسیه له کوره بهر له ګڼو جدي بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي دي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د راپور لمخې ایران په خپل خاوره کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوي ورکړې دي چې له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. خلک وشلې، له قانوني اصولو پرته نیولې، ترې تم کړې دي او شکنجه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون چې کله دا راپور وړاندې کاوه ایران یې د بیلګې په ډول یاد
کړ.
هیله مې دا وه چې ووایم په دې سژني راپور کې د نړۍ په هیوادو کې د بشري حقونو وضعیت لایب خالي و او ښه سوی دی، خو داسې نه ده. مثلا په ایران کې تیر کال رژیم شل تنه ووشل. په زرګونو کسان یې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوله پرته له محاکمې ونیول. رسنۍ یې د مظاهرو د خبر له ورکولو وګرځولې. دا د هغې بې رحمۍ ادامه ده چې د ایران رژیم له څلور لسیزو راهیسې د دې هیواد پر خلکو تحمیل کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم له بشري حقونو څخه په 2013 کال کې په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور لمخې په پاکستان کې په 2013 کال کې خلک له قانوني اصول پرته وژل شوی، شکنجه شوی، نیول شوی، زندانی شوی دي. همدارس په دې هیواد کې د بیان پر ازادۍ او محدودیتونه وضع شوی دي چې په دې ترڅ کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دي. د افغانستان د بل گاونډي ترکمنستان په برخه کې بیا په راپور کې پر دې انتقاد شوی دی چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، غیر قانوني توقیف شوي، د سیاسي مخالفت له امله زنداني شوي، فساد پکې پراخ دی او نه پکې آزاد او شفاف انتخابات شوي او نه هم ادیانو ته ازادي ورکړل شوې ده. همدارس پر غونډو او لاریونونو بندیزونه لګېدلې دي. په دې کلنی راپور کې د سیمې د هیوادو په ترڅ کې د روسیې په اړه راغلي دي چې د دې هیواد چارواکو یا له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او یا یې هم برخه پکې اخیستې ده. په راپور کې په روسیه کې له قانونه پرته قتلونه یاد شوي، د خلکو تریتم کېدو ته اشاره شوې، له قانون پرته د خلکو د نیولو خبره شوې او ویل شوي دي چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپل شوې ده. له روسیې بهر د سرغړونو په لړ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه یاده شوې ده چې روسیې اعلان کړی ده. د روسیې متحد هیواد بلاروس هم له بشري حقونو څخه پر سرغړونو تورن شوی او پر راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، په غیر قانوني ډول زنداني شوي او له قانوني چوکاټونو د باندې د خلکو پر شخصي حریم تیری شوی او د بیان پر ازادیو محدودیتونه لګیدلې دي.
یو ځل بیا په مخړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته تمد چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسود سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې انډونیزیا په خپل وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. تر اوسه وسله والو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د افغانستان او د آیرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکو په کې برلاسه دي، هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوینګ 727 ماکس اته الوتکو الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې د ایتوپیا هوایي چلن یوه بوینګ 327 ماکس اته الوتکه په تیره اونۍ نسکوره شوه او ټولې سورلۍ وژل شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورد په یو بل 23 میاشتنی حبس محکوم شول دی. مخکې یوې بلې محکمې دی په 23 میاشتنی بند محکوم کړی و. په دې ډول به د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر و نیم کاله په زندان کې تیروي. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیزي خبرونه درته خبرو.
دونه یو خ جای و چمن حضوري دا اردو به دونه منظم لوک سحکارا کيده چنده سید خوخیدن.
د کابل د چمن حضوري په باب مو د جون پښيبونس پروګرام کې خبري کړې. د غراز د اساسي بشري حقوقو په بل اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د خزو وضعیت ته کتنه کړې ده. د دې پروګرامونو د اوریدو بلنه درکو خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د افغان بیسماته سوا اتل شمیرې لارې مو را استولې دي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلي چې د قطر په راتلونکو خبرو کې باید د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ د اوربند په اړه بحث وشي تر څو د یوې تلپاتې سولې څخه برخمن واوسو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي تر څو چې اوربند ونه شي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسلوال طالبان باید اوربند وکړي. نبیل صافی له کونړ لیکلي افغان ولس د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوي او د یوې پایدارې سولې غوښتونکی دی. شفی جان زدران د نادرشاه کوټ له ولسوالۍ څخه لیکلي اول د افغانانو وینې تویدل بند شي، د اوربند جدي ضرورت دی. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی د ملکانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت دواړه باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او که یې ونه کړي د ولس له غبرګون سره به مخامخ شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو درته لولو. دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د مارچ پاته می خبرې کوو دا چې ولې د غورز د خزو ورز بلل کیږي یا دوی ته ځنګړې شوې ده، او آیا د غورز په کوم ډول په افغانستان کې منځل کیږي، دا به د خزو په ژوند کې څه تغیر راولي کنه، او په همدې مناسبت یا بهانه به په افغانستان کې د خزو د حقونو په برابرۍ هم خبرې وکړو. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګ مشر غلې حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته راغلاست وایم که درته وای چې ولې دغه یو ورځ د خزو په نوم نومول شوې ده.
هیوا صاحب ډیره زیاته مننه. تر ټولو د مخې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او بیا د افغانستان ټول مبارزو خزو ته د دې ورځې مبارکي وایم. انشاءالله چې بعد له دې ورځ نه د یو فرصت په توګه استفاده وسي چې موږ کوی سو په هغې ورځ کې منسجم او متحده حرکتونه ایجاد کړو، تر څو د هغه په اساس باندې موږ کولی سو چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو. او راځو دې ته چې د مارچ اتمه ولې د ښځو د نړیوالې یووالي ورځ په نوم یادیږي. په دې اړه باید وایو چې دا ورځ په تصادفي توګه د ښځو په ورځ نه ده نومول شوې، بلکې د دې تر شا یو سلسله حرکتونه او یو سلسله مبارزې وې د ښځو د دوی د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره، چې د هغې په اساس باندې دا ورځ رامنځته شوې او دا ورځ خاص ښځو ته اختصاص شوې ده، تر څو په دغه ورځ باندې ښځې سره یو ځای سي او خپل هغه مشکلات او هغه اعتراضونه چې دوی لري هغه څرګند کړي او د خپلو د حقونو د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي. د دې ورځې د تاریخچې په اړه باید وایو چې په لومړی ځل د 1850 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د نساجي د کارخانو یو تعداد ښځو سره یو ځای سولې او دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړنې لپاره تظاهرات وکړو، او غوښتل د دوی هغه اساسي غوښتنې دا وې چې دوی برابر معاش ته لکه سړیو غوندې لاسرسی پیدا کړي، او دا چې دوی د رای ورکولو حق پیدا کړي، او بل دا چې د دوی هغه د کار شرایط بهبود پیدا کړي. چې دغه مبارزې کله چې شروع سولې دا په لومړی ځل کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخ سولې، او په یو توګه باندې دا مبارزې سرکوب سولې. د هغې تر شا بیا په 1900 کال کې بیا هم د امریکا د نساجي کارخانو ښځې یا هغه کارګري ښځې چې د امریکا په کارخانو کې کار کول دوی سره یو ځای سولې، او د دې لپاره چې د کار ساعتونه کم کړي دوی بیا هم یو سلسله مبارزې پلار واچولې او تظاهرات یې وکړو، غونډې یې جوړې کړې، چې دا حرکت بیا هم د پولیسو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ سو او ډیر زیات یعنی موثر واقع نه سو. اما د دې حرکتو تر څنګ په ټوله نړۍ کې دې حرکتو یو الهام ایجاد کړو نور ښځو ته، او دې پر دې سولې چې سره یو ځای سو او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. چې پر لومړی ځل په 1910 کال کې د کوپنهاګن یا د دنمارک د کوپنهاګن ښار د سوسیالیستانو کنګري یا د مارچ اتمه د ښځو د یووالي ورځ په نوم باندې یا د ښځو د مبارزاتو د نړیوالې ورځ په نوم باندې تصویب کړه.
په کوم ډول چې دلته نمانځل کیږي، آیا دا به د ښځو په ژوند کې کوم تغیر راولي کنه؟
دا ورځ د ښځو د هغه مبارزاتو په اساس باندې چې دوی د خپلو حقونو لپاره قرباني ورکړي خپل غږونه یې اوچت کړل، دا ورځ د دوی په نوم باندې ونمول شوه. یعنی د دې تر شا ډېر زیاتې مبارزې ولې چې هغه د دې باعث شوې چې ښځې وتوانېږي چې یوه ورځ خپل ځانو ته ځانګړې کړي. اما راځو افغانستان ته. له نیکه مرغه باید وایي چې په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل کیږي، او اکثریت دولتی یا خصوصی ارگانونو کې خزو ته د احترام د قیلیدو په اساس باندې د ورځ لمانځي د غونډو په جوړولو باندې یا هم د توفو پور کولو باندې ورځ لمانځل کیږي. دا ښه ده چې موږ د ورځې ول منځو پر دې چې دا د ذهنیتونو د تغییر سبب کیږي، اما بیا هم دغه غونډې چې جوړیږي هغومره مؤثرې نسی واقع کیدای. دا چې ولې زموږ پر دې چې په افغانستان کې داسې متحد او منسجم حرکتونه چې هغه استراتیژیکي برنامې ولري د ښځو د حقونو د دفاع په خاطر باندې او یا هم ښځو ته د هغوی د حقونو د ورکولو د زمینې برابرولو په اساس باندې داسې حرکتونه نشته. دا پر دې چې په افغانستان کې ښځې اکثرا د هغه ټولنیز فرهنګ د تحصیل لاندې دي او یا هم هغه سیاسي نظامونه چې دي هغوی ښځو ته دا فرصتونه نه دي برابر کړي چې ښځې وکوای سي د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره خپل غږونه اوچت کړي. نو پر دې اساس باندې موږ باید کوشش وکړو چې له دې ورځې څخه صرف د غونډو په لمانځلو څخه او یا هم د توفو پور کولو سره او یا توفو اخیستلو باندې ونه لمانځو او صرف په دې اکتفا ونه کړو چې موږ یوه غونډه راته جوړه سي او توفې په هغه کې واخلو، بلکې باید موږ کوشش وکړو چې له دې فرصت نه استفاده وکړو ترڅو موږ منسجم حرکتونه جوړ کړو، د ښځو اتحادیې جوړې کړو چې هغه منظمې برنامې ولري، ستراتیژیکې برنامې ولري چې د هغې په اساس باندې موږ وکولای سو موږ افغانانې ښځې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره مبارزه وکړو او هغه حقونه لاسته راوړو، ځکه چې موږ نسو کوای صرف د ښځو وضعیت په کابل کې هغه وضعیت چې ګرچې زه نه وایم چې په کابل کې هم ښځې ډېر زیات ښه وضعیت لري، اما هغه له کابل سره مقایسه کړو، بلکې که موږ لرې پرتو سیمو ته ولاړ سو هلته ښځې د تعلیم تربیې حق نه لري، ښځې د صحت حق نه لري، ښځې د ولادتو په وخت کې حتی ډاکټر ته لاسرسی نه لري، د ولادتو په وخت کې وقفې په نظر کې نه نیول کېږي، اکثرا ښځې د ولادتو په وخت کې خپل ځانونه له لاسه ورکوي، بدر کول اوس هم شتون لري، ماشومتوب ودونه اوس هم شتون لري، چې دا ټولې د دې سبب کېږي چې ښځې خپل حقونو ته لاسرسی پیدا نه کړي. او بل دا چې ښځو ته زموږ په ټولنه کې هغه برابر فرصتونه هم تر اوسه لا نه دي مساعد شوي. که په کابل کې موږ وایو انجونې مکتبونو ته لاسرسی لري، اما په ډېری سیمو کې اوس هم انجونې مکتبونو ته لاسرسی نه لري، د دې فرصتونه نشته ورسره چې دوی ځان باندې کار وکړي او ظرفیت سازي وکړي پر ځان باندې. نو باید ښځې کوشش وکړي چې له دغه مناسبتونو څخه استفاده وکړي د خپل غږ د اوچتولو لپاره او د خپلو حقونو څخه د دفاع په خاطر باندې.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دا مبارزه له داسې یو ځیره پیل شو چې هلته ښځو ته حقونه نه ورکول کېدل. که راشو خپله په افغانستان کې دغه مسله وګورو چې څومره ښځو ته یې حقونه ورکړل شوي دي، آیا له نارینه سره د دوی حقونه برابر دي نه دي؟
باید وایو چې په افغانستان کې نه، تر اوسه پورې ښځې هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سي یا له سړیو سره برابر او مساوي حقونه دوی نه لري زموږ په ټولنه کې. پر دې چې زموږ ټولنه یوه مرڅلاره ټولنه ده، همیشه ښځې ته د دوهم جنس په توګه یا هم د یو ضعیفه جنس په توګه لیدل سوی ده، نو هغه جنسیتي تبعیض زموږ په ټولنه کې شتون لري چې د دې سبب سوی ده چې ښځې هغه برابر حقونه له سړیو سره لاسته را نه وړي. هغه برابر حقونه خو له تر اوسه وخت سته ورسره چې موږ یې لاسته راوړو، حتی ښځې ته د یوې شایسته او د ټولنې د یوې برابري عنصر په توګه نه لیدل کېږي. اکثریت زموږ سیاسون لا تر اوسه پورې په دې باور دي چې ښځې د دې شایستګي نه لري چې هغه راسي په ټولنه کې کار وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په اجتماع کې کار وکړي، ځکه چې هغه تبعیض جنسیتي تبعیض چې د ښځو په برابر کې شته د دې سبب سوی چې دوی حقونه برابر نه وي. د مثال په توګه اوس هم زموږ په ټولنه کې اکثری ځایو کې ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی مکتب ووایي، دوی کار وکړي او دوی هغه مالي استقلالیت لاسته راوړي، او تر اوسه هم ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې دي. یعنی برالوې د دې چې دوی ته دوی هغه لازم حقوق نه ورکول کېږي، دوی له تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي. یعنی که کومه ښځه وغواړي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، نهایت کوشش کړیږي چې په هغه په یو توګه باندې بیرته سرکوبه کړي او هغه له هغې سره تاوتریخوالی اوسي تر څو هغه د خپل حق د اخیستلو لپاره خپل غږ اوچت نه کړي.
دا چې له ښځو سره په افغانستان کې ستم کېږي، ځورول کېږي یا حقونه نه ورکول کېږي، د دې علت څه دی؟
باید په لنډه توګه وایم چې دا موضوع ډیر زیات عوامل لري، اما هغه خاص عوامل یو خو دا د مرسلاري فرهنګ د زموږ په ټولنه کې چې ښځو ته اوس هم هغه برابر حقونه نه ورکول کیږي، یعنی ښځې ته د دې حق نه ورکول کیږي چې هغه درس وایي یا هم کار وکړي او یا هم په ټولنه کې څرګند شي. دوم هغه مالی استقلالیت ده، پر دې چې ښځې اکثرا له مالي لحاظ نه هغه لازمه استقلالیت نه لري او دوی سړیو ته ضرورت لري د پر دې چې د دوی هغه ضرورتونه مرفع کړي. نو د دې لامل هم دا ده چې ښځې هغه لازمې توانایي نه لري چې دوی وکوي چې خپله استقلالي مالي استقلالیت لاسته راوړي. نو په دې اساس باندې دا یې هم یو عامل کېږي چې ښځې همیشه ضعیفه وګڼل شي. درېیم لامل هم هغه پیشداوري د ښځو په مقابل کې ده، یعنې قضاوت د ښځو په مقابل کې ده. اوس هم که په کومه کورنۍ کې ویل شي چې ماشوم چې پیدا کېږي ښځه ده، نو د کورنۍ خلک یو رقم په تشویش کې سره کېږي، ځکه چې دوی فکر کوي چې که هلک پیدا شي نو هغه به بهتره وي، هغه سبا ورځ کوی سي چې مور پلار تکیه گاسي او یو انجلۍ نه سي کوی چې دا کار وکړي. بل خپل د ښځو هغه کمرنګ حضور په قدرت کې ده، یعنی ډېری کمی ښځې په هغه رهبری ستو کې شتون لري چې هغه هم اکثرا سمبولیک رولونه دي، چې پر دې چې هغه سمبولیک رولونه دي دوی نه سي کوی چې نه له خپلو حقونو دفاع وکړي او نه هم د نورو ښځو له حقونو څخه دفاع وکړي. نو دغه هغه اساسي لامل دي. د دې په خاطر مونږ کوای سو که مونږ غواړو چې له دې مشکل سره مبارزه وکړو او ښځو ته برابر حقونه رامنځته کړو، نو مونږ باید کوشش وکړو چې ترڅو د ښځو په توانمندي باندې کار وکړو، ښځو ته تحصیلي او تعلیمي فرصتونه برابر کړو ترڅو هغوی وکوای سي چې خپل ځانونه توانا کړي او وکوای سي په ټولنه کې د ښځو سره برابر او اوږه په اوږه کار وکړي.
ډیره مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د حضوري چمن په تاريخي ملي او فرهنګي ارزښت خبر یاست. د دې وطني ترانې په اوریدلو سره به خامخا په حضوري چمن کې تیري خاطرې، پخواني جشنونه او نور ملي مراسم دریاد شوي وي.
یو خ جای و چمن حضوری دا اردو به دونه منظم لوک سخکاره کیده چنده سید خوخیده نو
بده هست کو از کو غرو که ده غیرت زمون قصیده بده هست کو از کو غرو که ده غیرت زمون قصیده
پارت پا غربانده میوالتا غاکت تل دی ویز زمون استقلال از به پاس لیکل او دورا یخ کرکی دل دا خود هم دا غز آزاده ای تلین باو کالی زبه و
نن دا حضوری چمن پا لرغونتوب ارزخت و سنی حالت غگیگو دا جوان پا شیبو که پا دیخ پراونه که باوری چه حضوری چمن سه وقت جور شو دا جوری دلو ضرورت سو او دا خلکلو پرا سمر مهم و او دا په اخر کې به په دې هم خبرې وکړو چې مسول کسان د حضوري چمن د ساتنې او بیا جوړونې لپاره څه کوي. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وساره درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، په کابل کې حضوري چمن چې دیدګاه مسجد او مرنجان غونډۍ په منځ کې پروت دی له تاریخي او فرهنګي ارزښت څخه برخمن دی. تاریخ پوهان وایي چې حضوري چمن د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځلو، د نندارتونونو د پرانیستلو، د سندرغاړو د کنسرتونو او ورزشي لوبو لپاره ورغېده. د شاه امان الله خان په وخت کې به په حضوري چمن کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ داسې نمانځل کېدله چې شاه به ناست و. نظامي اردو به په ځانګړي نظم او درناوي سره د هغه په مخ کې په شاندارو مراسمو سره تېرېدله او شاه به په خپله د جشن ټولې چارې او ترتیبات څارل.
چې بیرق دے آزادی کڑے پہوا
دا چې هغه وخت امنیتی حالت هم د ډاډ وړ و، نو عام خلکو به هم کولی شوای چې له شا سره یو ځای په حضوري چمن کې د جشن ورځ ونمانځي. له همدې وجې خو حضوري چمن لا هم سره له دې چې په پخوانۍ بڼه نه دی پاتې، د خلکو په زړونو کې محبوبیت لري او تیرې خوږې خاطرې وریادوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې کله حضوري چمن جوړېده، نو دلته د 2000 کلونو وړاندې لرغونې سکې او ځینې نور تاریخي توکي د ځمکې له لاندې پیدا شول چې بیا ملي موزیم ته وسپارل شول. نوموړي د حضوري چمن په اکله دا هم راته ویل چې ولې حضوري چمن ورته وایي.
دلته د حضوري چمن کار چې شروع شو او غوښتل یې چې دلته یو ځای جوړ کړي د جشن دپاره، زړې سکې او لوښي د دې ځای نه ترلاسه شو. بیا د حضوري چمن نه په جشنونو کې د رسمي ګذشت دپاره استفاده کول، چې اوس همغه سرک هغه لوژ دی چې تیریږي، او په عین حال کې به د جشن په ورځو کې دلته لوبې کېدي، بوسکشي به وه. اووه ورځې به جشن و دلته د سنبولې د اول نه د سنبولې تو اووم پورې، او حضوري چمن یې د دې دپاره ورته وي چې دلته به پاچا راغی، هغه به ناست و ننداره به کوله د جشن، نه دې ته یې حضوري چمن نوم کېږد، یعنې د پادشا د حاضرېدلو ځای.
په حضوري چمن کې د جشنونو پیل د شاه امان الله خان له وخت څخه پیل شو چې بیا یې ډېر کلونه دوام وکړ. حضوري چمن ته ډېره ځمکه ځانګړې شوې وه او غولی په طبیعي ګیا پوښلی و. د شاه لپاره ځانګړی ځای جوړ شوی و او نظامي اردو به هم په منظم قطار کې د شاه مخې ته تېرېدله. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ژبپوهنې د برخې مشاور ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې په کابل کې حضوري چمن داسې ځای کې جوړ دی چې د مرنجان تپه ورته نږدې ده. د جشن په ورځ به په تپه ډېر غټ لیکل شوی و چې تل دې وي زموږ استقلال. نورې خبرې له ښاغلي زیار څخه اورو.
جشنونه چې نیول کېده له اماني وخته د عربي ښوونځي او د عربي پوهنتون څو ټولګي به هلته راتلل، هغوی به لویه اسلامي نیوله او جشن به شروع کېده. دا جشن به اول اووه ورځې و، بیا دوی چې ولیدل چې امان الله خان اته ورځې نیولې، بیا د اته ورځې نه شو. ورپسې په دې 1900 په پیل سره نندارتونونه په نړیوال کچ دلته جوړ شي. د هغې نه مخکې وو د کرنې وزارت، د پوهنې وزارت، د اقتصاد و ټول وزارتونو یو نمایندګي شوې، خو په نړیوال کچ تر سینما پورې هم څه غځېدلی او د شوشهیده پورې هغه پیدا کړی و. پاس په غره باندې مې هلته غاټ تل دی وی زمونږ استقلال ال دی پاس لیکل او دورا یې ښکاره کېدل. بیا دی خواته د وزیر اکبر خان سړک ته اصل رسم گذشت د همدې ځای شروع کېده. ټانکونه به تللي، افسر باندې الوتکې تللي، دغه ټول د چمن حضوري شاوخوا ته راڅرخېدل.
یو بل څه چې حضوري چمن یې مشهور کړی و، هغه په یاد ځای کې د نندارتونونو جوړېدل و. د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه به خلک راتلل او په حضوري چمن کې به یې د نندارتونونو ننداره کوله. د حضوري چمن په فرهنګي ارزښت مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین پوهاند استاد رسول باوري سره خبرې کړي. ورته غوږ شئ.
ډېر زیات چې مطرح شو دا 1912 کالو دا د زهر خان دوره وه، او په دې وخت کې دا د تفریح دپاره یو ځای وټاکل شو. تر هغه وروسته بیا ورو ورو د دې رسمي کېدل زیاتېدله، بیا په ځانګړې توګه چې د استقلال د ورځو جشنونه به دلته لمانځل کېدل، نو دې چمن ته زیاته پاملرنه وشول. په خاص توګه چې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د وروستیو لسیزو د واکمنۍ پر مهال باندې دې چمن ته پاملرنه زیاته شول. دا چې موږ وایي جشن منځل کېدی، دا زموږ جشنونه پخپله د غیر ملموسو فرهنګي میراثونو یوه برخه ده. د جشن په ورځو کې تر ټولو مهم وه په اخترونو کې به هم خلک دلته راتلل، میلی به کولې او د خپلو لوبو بېلابېل نندارې به دلته وې، او دا بیا پرله پسې وکارول شو. ځکه اوس د دې ارزښت د یو فرهنګي حوزې او فرهنګي ساحې په توګه هم زیات دی. بهرنیان او کورني لیدونکي دې سیمې ته راتلل، چې هر څومره د دې چمن پر شاوخوا د فعالیتونو ډولونه زیاتېدل، په هغه اندازه چمن د توجه وړ ګرځېدی.
راځو د حضوري چمن اوسني حالت ته. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې ترې جنرال و، دوی به هر وخت د جشن په ورځ حضوري چمن ته بیول. د ژوند تر ټولو خوږې خاطرې په حضوري چمن کې د جشن، نندارتون او کنسرت لیدل و. نوموړی وایي چې کله د حضوري چمن پخوانی حالت ور یاد شي او بیا یې وسوګوري نو دومره ورته سخته تمامیږي چې سترګې پټوي بیا یې له خوا نه تیریږي.
د شپې لخوا موږ تللو چمندو کې ډوډۍ به هم د شپې هلته خور، میوه او بل چراغان به و، خو یعنی دونه یو ښه جای و چمن حضوري همدسې نوم لرو چې د سړي خوښېده. هنرمندان با ساز آواز کوه و هر وزارت به خپل نه کمپ لرود، تر دولس یوه دوه بجو به و آتش بازی به و بل به و داخل کې به په ټانګو تیرېدل، په ډېر ښه همدسې پیاده دا به تیریده، دا اردو به دونه منظم لوک سخکاره کیده چنده سیده خوخیده نو اوست چیزه گورم بدبختانه بدبختانه چی دا فقط دی پودریان جای ده خدای لپاره دا خوی او نامدار جای و من تا اوست چیوه گوره امداز رم توتا توتا کیگی نو ایت دغسترگی پتی و نیسه ایت تیرس دی منگی او کس و چمن وزوری دیر تعجبه که و چرقم آغه دا میوه ور من رازه دستی جای نوزده ور و خیلی چه دلتا چه خبر با و دلتا با چونه اردو و رئی جمهور با چرتا داره دا اردو با علم خیطه دا واقع دست یه جای معونی لطول پودریان و دا راسم هم دستیم پا من دا موتر که ناس دراخل
حضوری چمن سوزیله دی بیلا بیلا دارو لخوا جور شو خدا چه مسئول کسان دوم را پام برتوان نکر بیرت خراب شو حضوری چمن دا چه لوی میدان دی نو ورزشی لو به هم پکی کیگی 25 کلن زوان شریف الله شریف وای چه حضوری چمن سپیرو خورنی ولی دی نوزکه خود دای او ملگری دی لوب پر وقت گردو کی ورکوی
حضوری چمن که اوس من که مثلا کرکت کو یا فوتبال کو ملوب تر سره کو اندل ته یعنی رژیم موسم کی خوار د نور موسمونو کی الته خوري گردونه پکی زیات یعنی کابل کی یو بل رس سحر نشته چې هغه غټه یا غل تخلق کلار شی لوب وکي بدون د چمن حضوری نه سواره ور غول شو بیا ورس خراب شو پدی خاطر دولت توجه نه ورته کی دولت ورته توجه کی د سر څخه یا ورغه یعنی چمن پکی ولګي د ورزشکارانو لپاره ځایونه پکی جدا جدا کی یعنی هر کس مثلا څوک شوق لري د کرکټ لوبي سره څوک شوق لري د فوتبال همدارنګه څوک شوق لري د والیبال همداسې نور لوب سره یعنی هر برخه پکی جدا جدا کی خلک کول شي چې په زادانه ډول لار شي او خلک خپل ورزش تر سره کی
د حضوري چمن زمکه په اصل کې د تربیت بدني د ریاست ملکیت دی د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د مسؤولو ادارو لخوا د اړتیا له مخې د ډیرو نورو کارونو لپاره کارونه اخیستل شوی دی د تربیت بدني د ریاست د عامه اړیکو رئیس فردین فروتن وایي چې حضوري چمن درې میاشتې مخکې د تربیت بدني ریاست ته وسپارل شو که څه هم رسمي چارې لا نه دي بشپړې شوې خو دا چې د معتادینو مرکز ورنه جوړ شوی و چارچاپېره یې شنه پرده ورنه تاو کړه چه لبه کارا او موتادو کسانو سخه خوندیوی دا چه پا راتلونگی که با پوزوری چمن که چه جوریگی نماورای وایی
سابق اینجا بخی جای پودریا بود پودریا میمد مردم هم ازیت آزار میکردن
مخ که دلتا دا پودریانو زایی و زین کسان براتلل او پخبل سر بای دلتا اسون از غلاول لگ چه دا چمن شینو هغه هم پس پیرو خاو رو بدل کرد او اس مدوم رو کل چه وشنا پرده ور نراتاو کرو چه دنن سوک ور نسی حضوری چمن دیر لوی زایده دلتا دا ورزش لپار دیر اسانتیابی برابر دلائیسی مک پا نظر که لرو چه دا هر ورزشی لو بی لپار زای بیل کرو دا حق ورزشکارانو دا شپید تردرو لپار هم زای جور کرو چه لولیتونو سخ کابل ترازی زموږ لپاره حضوري چمن ډیر مهم دی نو ځکه یې په بیا جوړولو کې پوره هڅې کوو
درنو دوستانو په دې هیله چې حضوري چمن او د ته ورته نور تاریخي ځایونه بیا ورغېږي او د تیر په سر د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته شي جشنونه میلې او د هنرمندانو کنسرټونه دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښې چارې
پیار کی میں مزل دے ید تورو ستر گوالے بات سپینے دیویرا ید تورو ستر گوالے بات سپینے دیویرا
لبو ندی غطول دی دا غطول پغی کنیسا دا مسکا کرشمی پانی بے چمانا دشبنا موپ کشتے کی دبل بلو نغمے راوڑا دبل بلو نغمے راوڑا پاس پدر کی میں بور جل دے بتیار یاد تو روز تر گوار